په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې د هیلو وړانګ راډیوي ډرامې یو برخه جوړوي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 12 د جولای میاشتې 3 د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي د تیرو څو ورځو بارانونو او سیلابونو د افغانستان په څو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي تلفات اړولي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د ولایتونو پیک سره د مبارزې ریاستونو د لومړنۍ راپورونو له مخې د روان کال چنګاښ له 1 نیټې څخه تر 12 نیټې بدبختانه په پکتیکا، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، کاپیسا، پروان او پکتیا ولایتونو کې سیلابونه رامنځته شول، چې له امله په دغو ولایتونو کې 9 کسان شهیدان، 9 کسان ټپیان او 300 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
شغلی رحیمی زیاته کړه چې د دغو سیلابونو له کبله تر سلو زیات څاروي هم تلف شوي او څه باندې زر جریبه کرنی زمځکه هم خراب شوې ده. د وزارت دغه راز د ننګرهار په سرک ولسوالۍ کې د هلیکوپټر په ذریعه په سیل کې د بند پاتې 150 کسانو د ژغورلو خبره کړې ده. په عین حال کې د مهاجرت نړیوال سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په کاپیسا کې ټیمونو د سیلابونو له کبله زیانمن شوي کورنۍ په نښه کړي چې لازمي مرستې ورسره وکړي. دروختیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وی په میاشت کې نږدې 1.5 میلیون افغانانو ته د خپلو شریکانو په همکاري روغتیایي خدمات رسولي. د سازمان پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خدمتونه د افغانستان د نشپېته روغتیایي مرکزونو له لارې خلکو ته وړاندې کړي. دروختیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې سازمان او نورو شریکانو زیاتره مرستې د افغانستان لرو پرتو سیمو کې په خوارځواکۍ اخته له امیندوارو ښځو او ماشومانو سره سوي دي. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې خلک د روغتیایي خدماتو لنه رسیدو شکایتونه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د راتلونکو 2 اوره سیالیو لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. په هغه اعلامیه کې چې کرکټ بورډ ازادي راډیو تر استولې ویل سوي چې د راشد خان په لوبډل مشري 14 لوبغاړي د غلوب ته غوره سوي دي. وروسته له هغې چې د کرکټ بورډ مشرتابه د لوبغاړو د غوروي کمیټې کې تګرات راوستل، د کمیټې ور بیا یو شمېر پخوانیو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس ورکړي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې به 2 اوره لوبي د روانې جولای میاشتې پر 14 او 14 او 3/15 اوره لوبي د جولای پر 15 اتمه او 11 نیټه تر سره کړي. د دغو لوبو لپاره افغان ملي لوبډله د شنبه پر ورځ بنگلاديش ته رسیدلې ده. د ایران د استیناف یوې محکمې پیژندل سوی فعال او خبریال ګلرخ ابراهیمی ایرایی ته د 5 کلونو سزا اورولې ده. دا خبره د هغې ملاتړیو پرون یکشنبه وکړه. نوموړی د اعتراضي غورځنګ په پیل کې نیول سوی او تر اوسه بندي ده. ایرایی چې په غیر قانوني غونډو او د ملي امنیت ضد تاوتریخوالي کې د ګډون په تور په زندان محکومه سوی، د استیناف په محکمه کې د اعتراض په توګه له راڅرګندېدو ډډه کړې ده او ویلي دي چې د محکمې مشروعیت نه مني. نوموړی په سپتمبر میاشت کې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د ماسا امینی د مړینې په وړاندې د اعتراضي لاریون په پیل کې د پولیسو لخوا په خپل کور کې ونیول سوه. د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس استازی وایي چې د مسکو لپاره ماموریت د بشرپالنې پر موضوع متمرکز و، نه د سولې پر طرحې. کاردینال ماتیو زوپی پرون یکشنبه وویل چې د سولې په اړه یې خبرې نه دي کړي. له دې مخکې ویل سوي و چې پاپ فرانسیس د نوموړي غوښتي و چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یو ماموریت ترسره کړي. زوپی تیره اونۍ مسکو ته د سفر په لړ کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له یوه سلاکار یوري اوشاکو او د ارتودوکس کلیسا له مشر پاتریارک کیرل سره وکتل. نوموړي دغه راز په جون میاشت کې په کیف کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی سره هم کتلی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د هوټلونو په زرګونو کارکوونکو پرون یکشنبه کاری اعتصاب وکړ. دغه کسان د خپلو معاشونو د زیاتېدو او بهتر امتیازونو غوښتنه کوي. د کارګرانو یوې محلي اتحادیې دا په تاریخ کې تر ټولو لوی اعتصاب بللی دی. د هوټلونو دغه کارکوونکي په لاس انجلس او اورنج کې د لویو هوټلونو مخې ته په داسې حال کې د اعتصاب په بڼه راغونډ شول چې د اوړي د رخصتیو او د سیلانیانو د سفر کولو موسم دی. د یونایټ هیر لوکل 11 په نوم د کارګرانو اتحادیې تیره میاشت دغه اعتصاب په پلوي رایه ورکړه او د هوټلونو کارکوونکو ته د ښه معاش او نورو امتیازونو غوښتنه کوي. د فرانسې د یوه وژل سوي زلمي انا پرون یکشنبه په فرانسه کې د قراری غوښتنه وکړه، کله چې د نایل پونوم دغه الجزائر الاصله ولس کلن زلمی تیره سه شنبه د یو پولیس په ډزو ووژل سو. په ټوله فرانسه کې پراخ اعتراضونه پیل سول. د نایل انا دا غوښتنه وروسته له هغې کې وي چې د پاریس په یوه څنډه کې د شاروال پر کور د حملې پر مهال موټر ته اور واچول سو. د نادیې په نوم د نایل انا د فرانسې بی اف ام تلویزیون ته د ټلیفوني مرکې پر مهال اعتراض کوونکو ته وویل بلوا بند کړي. هغه ویلي بلوا کوونکي د هغه د لمسی مړینې د پلمې په توګه کار اخلي. وړ مشبه هم په فرانسه کې وسوه نونس کسان نیول شوي وو. خبرونه مو د شپږو بجو په یو ساعته خبرونه کې واوریدل. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري ځینو مدني فعالانو، سیاستوالو او نورو څیرو په یوه کمپاین کې بیا له طالبانو غوښتنه کړې چې نور دي د نجونو د زده کړې مخه نه نیسي
او حاکم رژیم باید بدون له مصلحت، بدون له وخت له زیانه د نجونو دغه اساسي حق چې تعلیم حق دی باید احترام کړي.
سبب نوې دیلی د شانګهای د همکاري سازمان د سرمشریز کوربه وي چې افغانستان هم په اجنډا کې شامل دی. د افغانانو پر هغه شکایت راپور اوري چې وایي د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. د خوست د معلولیت لرونکو کسانو پر ستونزو هم راپور خپروو.
اوس چې معیوب یو نو موږ هیڅ نه شو کولی، لاس بوله سره خلخونای دی، قیمتې واجې نه موږ هیڅ رسیدګي نه شو کولی.
د هیلو ورانګه رادیوی ډراما هم په دې خپرونې کې راځي.
سیف الدین چې روژه ماته کړه په منډه ژرندې ته لاړ چې اوړه راوړي.
نن په څه شي کې اوړه؟ ته به خو کومه وسیله هم نشته.
له ګاونډیانو نه یې لاسګړی پسې راوستی و.
تر اوو بجو بېلابېل مطالب په خپرونه کې اورېدلی شي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغ لست. ورزو د خبرونې دراپورونو برخې ته یو شمیر افغان مدني فعالانو، سیاستوالو او د زده کړې فعالانو د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین په پیلېدو سره د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې نور دي په یوه یا بله پلمه د نجونو د زده کړې د بهیر مخه نه نیسي او د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې دي د ټولو نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي. دغه کمپاین تنظیمونکي وایي هدف دا دی چې ولس، نړیواله ټولنه او نور اړخونه د دغه دینی فرضې او بشري حق لپاره سره همغږي سي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي، نجونو له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي او همې د پوهنتونونو دروازې د نجونو او ښځو پر مخ تړلې دي. نور په دې راپور کې
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د پیلېدو په اعلامیه کې چې پرون د ورځې ناوخته خپره شوې ویل شوي چې نور د نجونو پر زده کړې بندیزونه د زغملو نه دي او پر افغانستان واکمن طالبان د ولس غوښتنو ته غاړه کېږدي او ټول نجونې د پرېږدي چې بېرته ښوونځیو ته لاړې شي. په اعلامیه کې ویل شوي نږدې دوه کاله کېږي چې د طالبانو له واکمنۍ سره د نجونو ښوونځي تړل شوي او د ولس، دیني عالمانو، قومي مشرانو، مدني ټولنې او نړیوالې ټولنې له پرله پسې غوښتنو سره سره نه یوازې د ښوونځیو تړلې دروازې خلاصې نه شوې، بلکې د پوهنتونونو وازی هم د انجونو او خزو پر مخ بندې شوې دي. د اعلامیې له مخې یو شمېر طالب چارواکي دا بندیزونه موقت ګڼي او د نوې طرحې، نوي نصاب او مناسبو شرایطو خبرې کوي، خو لا هم په دې برخه کې د رڼا هېڅ څرک نه لیدل کېږي. د انجونو د زده کړې د دې ملي کمپاین د رسنیزې کمیټې غړي عنایت ناصر ازادي راډیو ته وویل د دې کمپاین هدف دا دی چې ژر تر ژره د نجونو ته بېرته د زده کړو زمینه برابره شي.
د کمپاین غړي د نجونو تعلیم اړوند تشویشونه لري، که هغه د تعلیم ته لاسرسی، که هغه د تعلیم کیفیت. تعلیم ته لاسرسی لومړی غوښتنه همدا ده چې حاکم رژیم باید بدون له مصلحت، بدون له وخت له زیانه د نجونو دغه اساسي حق چې تعلیم حق دی باید احترام کړي.
په خبره شوې اعلامیه کې پر ولس هم غږ شوی چې د خپلو زامنو په شان د خپلو لونو د زده کړې حق وغواړي او له حاکم نظام او هم نړیوالې ټولنې څخه خپلو مشروع، سولیزو او مدني غوښتنو ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو اکثرو اوریدونکو چې تل په خپلو پیغامونو کې د خپلو سیمو ستونزې رابرسېره کوي، په کراتو کراتو غوښتنه کړې چې طالبان د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بېرته پرانیزي. په دې هدف د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې سولهییز لاریونونه د طالبانو د چارواکو لخوا ځپل شوي او یو شمېر غړي د موقت وخت لپاره نیول شوي او د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا په څېر یو شمېر نور د زده کړې د حقونو مدني فعالان لا تر اوسه د طالبانو په بند کې دي. د انجونو د زده کړې د ملي کمپاین د پیلېدو په مناسبت اعلامیه کې هم داشن د اسلامي هیوادونو له سازمان او د اسلامي نړۍ له جهادو دینی عالمانو هم غوښتنه شوې چې هر څومره ژر چې کېدی شي د افغانستان اوسني واکمنان په دې قانع کړي چې له زده کړو څخه د نجونو محرومول نه یوازې د اسلامي امت په خیر نه دی، بلکې د نړۍ په کچه د اسلام په اړه یو ناسم تصویر او پوهاوی رامنځته کوي. د دې کمپاین تنظیمونکو همدارنګه له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې د نجونو له تعلیم څخه ملاتړ ته دوام ورکړي او داسې لارې چارې غوره کړي چې د افغانستان ملي ګټې او ولس پکې زیانمن نه شي، خو چارواکي دې ته اړ کړي چې د نجونو پر مخ د زده کړو تړلې دروازې بیرته پرانیزي. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندلو یو اصلي لامل هم ده د طالبانو له لوري پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه ګڼل کېږي.
ومردل چې یو شمیر افغان مدني فعالانو، سیاستوالو او نورو څیرو د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین په پیلېدو سره د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې نور دي په یوه یا بله پلمه د نجونو د زده کړې د بهیر مخنی نیسي او د ښوونځیو او پانتونونو دروازې د ټولو نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي. د دغه کمپاین له یوه تنظیمونکي او مدني فعال خوشحال روحي سره نوریاس نوري مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې څومره کسانو په دغه کمپاین کې ګډون کړی او په څه ډول یې مخته وړي.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین دا یو غیر سیاسي، غیر ګوندي، یو سوله ییز ولسی خوځښت دی چې په دې کې د افغانستان ګڼ شمېر حتی په سلګونو پوهان، دینی عالمان، ملی ټولنیز او علمی شخصیتونه د افغانستان د بیلابیلو قومونو، د بیلابیلو اقشارو او د بیلابیلو نظریاتو استازي په دې کمپاین کې ګډون لري. دا کمپاین یوازې یو هدف تر ځانګړی شوی دی چې هغه د نجونو د زده کړو حق دی. کمپاین به کاملا سوله ییز وي او د ټولو هغه سوله ییزو لارو چارې که دا خبرې دي، که دا مذاکرات دي، که دا غونډې دي او که دا میډیا ده، نو لدې لارې به هڅې کېږي او اساسي هدف به دا وي چې څنګه غږ د سرپرست حکومت تر چارواکو پورې ورسیږي، د ولس غوښتنې، د ولس اندېښنې، د ولس هیلې له دوی سره شریکې شي. نو په دې استقامت کې د همغږۍ یو ګروپ جوړ شوی دی د دغه کمپاین د تنظیم او رهبري چارو دپاره چې هلته په مشوره باندې پرېکړې کېږي او په مشوره باندې چارې پر مخ وړل کېږي.
روحي صاحب، د اعلامیې په یوه برخه کې مو ویلي چې له ولس نه غواړئ چې د نجونو د زده کړو له ملي کمپاین سره مل شي او ویلي مو دي که چیرې ولس همغږی شي باور لرئ چې هیڅوک حق نشي خوړلی. آیا ستاسو په نظر ولس تر اوسه په دې برخه کې خپل کافي غږ نه دی اوچت کړی او ستاسو په اند ولس خپلې غوښتنې په څه ډول مطرح کولی شي؟
په دې کې شک نشته چې تر دې دمه ولس په وار وار خپلې غوښتنې مطرح کړي دي. دینی عالمانو، قومي مشرانو، مدني بنسټونو خپل غږ پورته کړی دی، اعتراضونه یې کړي دي او په دې برخه کې قرباني ورکړي دي. خو دا هلې ځلې تر ډېره خورې ورې وې او د دوی ترمنځ هغه لازمه همغږي او انسجام نه وو او یا هم کله کله به دا هلې ځلې لنډمهاله وي. موږ هڅه کوو چې دا ټولې هڅې سره منسجمې کړو او ټول غږونه سره همغږي کړو او د جرګو، د خبرو، د مذاکراتو له لارې، د غونډو له لارې او د میډیا له لارې تر چارواکو پورې او د سرپرست حکومت تر غوږونو پورې خپلې غوښتنې ورسوو، له هغوی سره کینو، سپینې خبرې ورسره وکړو او بالاخره دوی دا قانع کړو چې دوی دا بندیزونه چې لګولي دي نه یوازې د هیواد او د ملت په خیر نه دي، نه یوازې د اسلامي امت په خیر نه دي، بلکې حتی دا د سرپرست حکومت په خیر هم نه دي.
له نړیوالې ټولنې او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ له سازمان او جهادو عالمانو هم غوښتنه کړې چې پر طالبانو فشار راوړي او هغوی دې ته اړ کړي چې د نجونو پر مخ د زده کړو تړلې دروازې بیرته پرانیزي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او جهاد عالمان په څه ډول کولی شي پر طالبانو فشار راوړي چې د نجونو او ښځو په وړاندې له خپل اوسني دریځ څخه پشا شي؟
مونږ د نړیوالې ټولنې او همداراز د اسلامي نړۍ له سازمان او دینی مراجعو څخه مننه کوو چې د افغان ولس د غوښتنو ملاتړ کړی دی. خو مونږ له یوې خوانه دوی نه هیله کوو چې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، خو له بلې خوانه مونږ زموږ پاند د نړیوالې ټولنې او د اسلامی نړۍ د دنیا عالمانو د اسلامي هیوادونو د سازمان او همدارز زموږ د ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو ترمنځ لازمه همغږي نه لیدل کیږي او دوی په دغه مسایلو کې سره یو واحد دریځ نه لري. زموږ هڅه به دا وي چې د دوی ترمنځ یوه همغږي رامنځته شي او دوی یو واحد دریځ غوره کړي. په دغه برخه کې نړیوال کنفرانسونو ته اړتیا شته او ځینې نړیوال هیئتونه باید افغانستان ته لاړ شي او په دغه برخه کې له سرپرست حکومت سره جدي خبرې وکړي. همداراز به موږ زیات تمرکز به زموږ د اسلامي هیوادونو پر سازمان او د اسلامي نړۍ په دیني عالمانو باندې وي. زموږ غوښتنه به دا وي چې دوی په دې برخه کې ځانګړي کنفرانسونه جوړ کړي او دینی عالمانو نه به زموږ غوښتنه دا وي چې ډېر واضح دریځ ونیسي او واضح په دې برخه کې خپله فتوا ورکړي او هیئتونه ولیږي او د طالبانو سره په دې برخه کې سپینې خبرې وکړي. نو انشاءالله چې د دوی هلې ځلې به خامخا ځای ونیسي.
د نجونو د تعلیم په ملاتړ د یو پیل سوي کمپاین یو تنظیمونکی او مدني فعال خوشحال روحي وو له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي. زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشحال د اقتصاد د سیاست اجتماع کوم حقونه خدای ورکړی دی د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو.
سبا سیشن بابا نوی ډیلی د شنګهای د همکاري سازمان د سرمشریزي کوربوي. دغه سرمشریزه چې په انلاین یا مجازي بڼه ترسره کیږي افغانستان یې د اجنډا یو مهمه موضوع ده. د دې سازمان 15 غړي هیوادونه له افغانستان سره ګډه پوله لري او پر دې هیواد د طالبانو لبیا واکمنې د وروسته ځینې وختونه د دې هیواد دروان وضعیت په تیره امنیت تخپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. د طالبانو د حکومت چې تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلې چارواکي دې سرمشریزې ته نه دي بلل سوي. نور په دې راپور کې
نوې ډلې به سبا سټېشن بې د امن یا سکیور په نوم د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزې کوربه وي. دا بل 2018 میلادي کال رئیس چې هند له پاکستان سره په ګډه د دې سازمان د بشپړ غړي په توګه منل شوی اول وار وي چې دا هیواد د سازمان د سرمشریزې کوربه توب کوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي به د دې سرمشریزې مشري کوي چې د نورو مشرانو تر څنګ خپل سیال د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته هم په دې سرمشریزې کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تېرې جمعې په ورځ تایید کړه چې شریف به په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. پر پاکستان او هند سربیره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دې هیواد د روان وضعیت په اړه تل اندېښنې څرګندې کړې دي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان نور غړي هم د افغانستان روان وضعیت ته اندېښمن دي. افغانستان چې د دې سازمان څارونکی غړی دی تل د دې سازمان د غونډو او سرمشریزو په اجنډا کې د بحث یوه مهمه موضوع وه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې به د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وشي. د دې سازمان اکثر غړي چې 15 له افغانستان سره ګډه پوله لري د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر دې هیواد واکمن شوي د دې هیواد روان بشري سیاسي او امنیتي وضعیت اندېښمن دي. په تېره د دې سازمان د منځنۍ آسیا غړي هیوادونه تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان او قزاقستان اندېښنه لري چې سخت دریځ له هغه ځایه د دوی هیوادونو ته مخونه کړي. خو طالب چارواکو تل دغه اندېښنې بې ځایه بللې او ډاډې ورکړی چې د نور د بې ثباتۍ لپاره به د افغانستان له خاورې هېڅکله کار وانخیستل شي. د منځنۍ آسیا احتمالي بې ثباتي هم د شانګهای د سازمان د غړو هیوادونو یوه ستره امنیتي اندېښنه بلل کیږي. که څه هم په 2018 میلادي کال کې د شانګهای د همکاري سازمان د افغانستان د تماس ډلې په رامنځته کولو سره د دې هیواد د ستونزو د هواري لپاره یو اقدام وکړ، خو وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې د دې سازمان په غونډو او سرمشریزو کې د افغانستان څوکۍ خالي ده. د نوې ډلې سرمشریزې ته هم د طالبانو د حکومت چې تر اوسه د نړۍ هېڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی استازی نه دی بلل شوي. د نوې ډلی په کوربتوب دا سرمشري ځل دې پلوه هم مهمه ده چې ایران چې تر دا وروستیو پورې د څارونکي موقف درلود، په دې سرمشریزه کې رسمن د دې سازمان بشپړ غړیتوب حاصلوي. د شانګهای د همکاري سازمان چې بنسټ د شانګهای په نوم 50 هیوادونو د ایورو آسیا په سیمه کې د ترهګرۍ بیلتون پالنې او افراطیت سره د مبارزې په هدف ښیي، په 2001 کال یې خپل نوم نوي ته بدل کړ چې غړیتوب ته په پراختیا ورکولو سره د اقتصاد او سوداګرۍ په ګډون پراخه اجنډا خپله کړې ده. په اوس وخت کې چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند د دې سازمان بشپړ غړي دي او ایران به هم په دې سرمشریزه کې د نهم بشپړ غړي په توګه ومنل شي.
ټاکل شوی د هند صدر اعظم نریندر مودی په بلنه د شانګهای د همکاري سازمان بله غونډه سبا د جولای پر 4 په آنلاین ډول وسی. آیا یو باثبات افغانستان د شانګهای د همکاري سازمان د ټولو غړو په ګټه دی؟ که خبره داسې وي، دوی د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره څه ډول لاره باید غوره کړي چې خپل دې هدف ته ورسیږي؟ د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد وایي
د شانګهای د همکاري سازمان یو مهم او بانفوذ منطقوي او نړیوال سازمان دی چې پریکړې د منطقې په هیوادونو په ځانګړې توګه په افغانستان اثر او اغیز درلودلی شي. نو په دې اساس باندې چې اوس ایران هم ودغه سازمان ته ور اضافه کیږي، غړیتوب ترلاسه کوي، زه فکر کوم چې په منطقوي لحاظ به د دوی پریکړې اغیزمنې وي په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه. نو که دوی چیرته د افغانستان په اړه یو مشترکه ستراتیژي او پالیسي ولري، زه فکر کوم چې اوسني حاکمان به مجبور کړي تر څو د نړۍ سره، د منطقې د هیوادونو او د خپل خلکو سره تعامل ولري او د خلکو غوښتنې او د منطقې د هیوادونو غوښتنې په نظر کې ونیسي. ځکه د منطقې ځینې هیوادونه چې د شانګهای د سازمان غړیتوب لري او د شانګهای د سازمان هغه بنسټګر دي لکه روسیا او چین، هغوی په تیرو 60 کلونو کې د همدغې ډلې سره په غیر مستقیمه توګه باندې یا په مستقیمه توګه د دوی سره مرسته کوله او اوس هم غیر رسمي ډیپلوماټیک حضور لري په افغانستان کې. نو دوی کولای شي چې د خپلو پریکړو او د خپلو تصامیمو او د خپلو محدودیتونو او د خپلو تعزیراتو له لارې اوسنۍ حاکمان دې ته حاضر کړي تر څو پورې د نړۍ او د خپلو خلکو غوښتنو ته یا لبیک وایي او یا هم اور سره تعامل ولري.
د سیاسي مسایلو شنونکی شفیق همدرد.
ازادي راډیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبان حکومت ادعا کوي چې د پرمختللو هیوادونو پرتله افغانستان کې د خوراکي توکو بیې ټیټې سوي، خو ځینې افغانان بیا وایي چې د بیکاری او بیوزلۍ له کبله د شیانو درانیولو توان نه لري. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د خوراکي توکو د بیو د ټیټوالي لامل په افغانستان کې د حاصلاتو د فصل را رسیدل او د خلکو د اقتصاد ټیټوالی دی چې په بازارونو کې د تقاضا د کمښت لامل شوی. دا هم په دې اړه تفصیل.
په داسې حال کې چې زیات شمېر افغانان د عایداتو له کموالي او بیکاري شکایت کوي، د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې د احصایې نړۍ په نوم یا د ورلد آف سټیټسټیک د ټویټر پاڼې د شمېرو په حواله په یوه ټویټ کې ویلي، څېړنو ښودلي چې په افغانستان کې د انفلاسیون کچه منفي یو ته رسېدلې ده. د احصایې نړۍ د ټویټر پاڼه ویب پاڼه نه لري، یو یوټیوب چینل لري او دا روښانه نه ده چې په کوم سازمان پورې اړه لري. مجاهد زیاته کړه چې په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې د ډیرو پرمختللو هیوادونو په پرتله ټیټې دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د خوراکي توکو د بیو ټیټوالی تاییدوي او وایي که ټیټې هم دي خلک د پیرلو توان نه لري. دوی وایي بیکاري یې لویه ستونزه ده. د کابل ښار یو دکاندار محمد ظریف وایي
توکي ارزانه دي خو بیکاری زیاته ده. همدا اوس خلک چې راځي او څه خوي خو پیسې نه لري. د بیلګې په توګه یو ډبه غوړي په خوا 2400 او اوس 1600 دي خو پیسې نشته. موږ که هم په خوا یو څه یو چارک اخیستل اوس یو پاو اخلو، که په خوا مو 500 عاید اوس 300 نه دی، زموږ لګښتونه نه پوره کیږي.
د لغمان ولایت اوسیدونکی داد الله چې د څو میاشتو راهیسې بیکاره دی هم همدا خبره کوي.
که
نه غواړي نوم یې په راپور کې ولیکل شي. وایي د کورنۍ نارینه یې بېکاره دي او د خوراکي توکو د پیرلو لپاره پیسې نه لري.
زموږ د کورنۍ نارینه کار نه لري او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. طالبان وایي چې خوراکي توکي ارزانه شوي دي که یوه افغانۍ هم شوي وي چې پیسې نه وي له کومه یې ترلاسه کړي.
خو په افغانستان کې د خوراکي توکو د ارزانه کېدو لامل څه دی او ولې په دغه هېواد کې د خوراکي توکو بیې د نورو هېوادونو په پرتله ټیټې شوي دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د اقتصادي چارو په محمد بشیر دودیا ازادي راډیو ته وویل. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېکارۍ او بېوزلۍ کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وروستۍ احصایې ښیي چې په افغانستان کې 8.3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې شمېر تر 15 میلیونه ډېر خوراکي خوندیتوب نه لري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په خوست ولایت کې معلول کسان وایي چې بیلابیل ستونزې لري چې لا یې چا د حل لپاره اقدام نه دی کړی. دا هم تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال پر راپور کې.
د خوست د زازی میدان د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي معیوبین وایي چې اقتصاد کمزوری دی او له دې کبله د ژوند په ټولو برخو کې ګڼې ستونزې لري. دوی زیاتوي لیوی خو هغه پیسې چې یو کال بل کال به ورکول کېدې کمې شوي او بل لوري ته په وخت نه ورکول کېږي چې هغه خپل ډیر اړین ضرورتونه ورباندې پوره کړي. د سازي میدان د غذا غونډۍ اوسیدونکي خواسته ګل مشال راډیو ته وویل.
اوس چې مایوب یو نو موږ هیڅ نه شو کولی. لاس بوله سارا خلخونای دی. قیمتې واجې نه موږ هیڅ رسیدګي نه شو کولی چې موږ خپلو بچی ته خوراک چې کوکو ته پیدا کړو. تنخوا پروسه کوله راسي موږ نه دی لیدلې. پروسه کولې 2000 روپۍ روکوې 15 وي که 14 وي نورې موږ هغه راسي موږ ته تنخواونې نه دي روکوړي.
د زازي میدان اوسیدونکي له پخوانه له مزرو یو شمېر مزرین توکي جوړوي خو بیه یې دومره لږه ده چې په دې توکو د اوړو غوړیو یا نورو خوراکي توکو رانیول ډېر ستونزمن دي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکي وزیر بادشاه چې په جګړو کې دواړه پښې د لاسه ورکړي وایي.
دا شهیدان یا میوبین یا کونډې رنډې دا هیڅ شیان لري. پیسې نه لري. مقصد میړونه مړه دي. څوک نه لري. مشمونې پوتې دي. لوره نو کاره باره شته نه دی. نو چې وکړو اوسه چې غنم پیدا شي هغه ګلې ووایي اوسي. لوره چې نه لري نه نو کونډې رنډې وشه دا نو اوسي دي. تو ته الوس نیولی بل ته الوس نیولی اوسي. دا کور ورکې دی.
د زازی میدان د سوکۍ کلي اوسیدونکی محمد جانان بیا وایي کچیر مؤسسې خیریه ټولنې او د ټولنې شتمن کسان ورسره د نغدو پیسو خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ونه کړي دی د گزارې هیڅ بل چاره نه لري.
اوس ما کور کې وړه بچی دي. زه نشم کوای چې زه خپله مزدوري وکړم. باید موږ دوی کومک وکړي چې زه خپل بچی ته مسول د کور خوراک خرڅه دا زه پراکم بس پرا کومک وسی مو بچی دي. زه نشم کوای چې زه مسول بدیا خارج کې بل ځای کې زه کو مزدوري وکړم. زه خپل بچی دوی پوسه زیدونه دا غوښتنه کوم چې باید موږ سره پرا پرا کومک وشي کدي پیسو وي کدي مواد وي چې هر شي موږ سره کومک وشي.
بل لوري ته په خوست کې ځایي طالب چارواکي وایي تر ډیره د معیوبینو او شهیدانو د کورنیو اسناد ارزیابي شوي بودیجه منظوره شوي او په نږدې راتلونکي کې به هغوی ته معاشونه ورکړل شي. د شهیدانو او معلولینو امیر مولوي عبدالرحیم وویل
تر اوسه پورې تصفیه روانه او بل بودیجه نو تقسیم شوي تر نه درېسلو ورځې مخکې تقسیم شوله او امید مې ده انشاءالله په دې دوه هفتو 20 ورځو کې به د دې پر ټول معاشاتو انشاءالله هغه اوزي بانک ته هغې نه اخیستلی شي.
د چارواکو په وینا په خوست کې 15,416 تنه معلولین او 2,386 تنه شهیدان ثبت شوي چې د شهیدانو کورنیو او معلولیت لرونکو کسانو ته کارتونه ورکړل شوي او خپل کلنی امتیازات ترلاسه کوي.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه خپریږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه بیا راسره واورئ. د د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي د تیرو څو ورځو بارانونو او سیلابونو د افغانستان په څو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي تلفات اړولي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د ولایتونو په اکثره د مبارزې ریاستونو د لومړنیو راپورونو له مخې د روان کال چنګاښ له 8 نیټې څخه تر 11 نیټې بدبختانه په پکتیکا، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، کاپیسا، پروان او پکتیا ولایتونو کې سیلابونه رامنځته شول.